سو په څلور اوارونو کې څلور پنځوس منډې ورکړې. په دې لوبه کې کلکتې لوبډلې د یو سل اتیا منډو هدف ټاکلی و. ګجرات د دریو وکیټو په تاوان سره په اتلسم اوار کې هدف پوره کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه بیا آیرلنډي جش لیټل ته ورکړل سوه. د ویلې ده چې د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته ګجرات لوبډله د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېد. له ملګرو ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په اړه د یو شمیر فعالانو په تیره بیا د ښځینه فعالانو د پرله پسې غوښتنو سره مهاله د دغه حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه سازمان باید د دوحې په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې له غونډې د طالبانو د تمې په اړه ویلي، د دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول سي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته سوی غنیمت وشمیرل سي. ځینو افغانانو نه نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې چې پریږدي ژدې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې خپلې زده کړې وکړي او ښځو ته په دولتي ادارو دغه راز د ملګرو ملتونو په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل سي. تر اوسه طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي. ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو استازي د دوحې نړیوالې غونډې ته نه دي بلل سوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د قطر پلازمینه دوحه کې سبا دوشنبه پیلېږي او سه شنبه هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امنی محمد مخکې ویلي و چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو په اړه په دې غونډه کې
مونږ د ازادۍ له راډیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادۍ راډیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ راډیو په نورمال او مکمل ډول واورئ. چا مل کلی نو محترم اوریدونکو تاسو زموږه د ازادۍ رادیو ناوړی
د افغانستان لپاره د ایران سلامونه لاس بچې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادۍ ملمخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه افغانستان لپاره د ایران ځنګړی استاد او سفیر حسن کاظمی قومی ویلی د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ مسولیت لري او د افغانستان د بحران حل باید په سیمه کې ولټول شي. د افغانستان لپاره د ایران د ځنګړی استاد دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلی کاغلی قومی د څرګندونی د قزاقستان له سفیر علم خان یاسین قلیف سره په کتنه کې کړی دی. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړی استاد او سفیر ویلی د دوه ورځنی غونډه باید د افغانستان د وګړو د ستونزو د حل لپاره یو هڅوي. په کراچۍ کې د افغانستان د سفارت قونسلګری چې د طالبانو په ولکه کې ده د پاکستان له زندانونو د شپږ پنځوس نورو افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی ویلي
د دې تعداد شپږ پنځوس کسان دی، دې کې ماشومان هم شامل دي. دغه کسان چې د قانوني دستاویزات نه درلودو په وجه باندې نیول شوي وو، د قونسلګری او د سفارت په کوشش باندې الحمدلله دی ریاشو.
ښاغلی تخاری وایي تر دې مخکې هم د کراچۍ له بېلابېلو زندانونو 2200 کسان خوشې شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي د یاسر باسیر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والی دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په دې باب د کندهار په خورندام کې مراسم جوړ شوي وو چې دغه بهیر رسمن پیل کړ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومند دغو مراسمو ته ویلي د ګازو دغه صادرات به د 1300 کیلومتره لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان ته وړل کیږي. ویل شوی په لومړی ګام کې د ګازو 500 محمولې د سپین بولدک لارې پاکستان ته ولېږدول شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې 400,000 ماشومان ته لک تر لګه یو مهم واکسین نه دی لګول شوی. د غیداري پروند د خوندیتوب نړیوالې ونې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي 190,000 نور ماشومان ته به هیڅ واکسین نه دی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وای وسته دی وخت راغلی چې په افغانستان کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. وخت نا وخت روغتیایي څارونکو وای د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي یا خپل ماشومان تا واکسین نه ورکوي یا هم دویمه او دریمه ستنه یا ډوزونه واکسین نه ورته لګوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په سلګونه وګړي چې د سودان له جګړې تښتیدلی پرون شنبه د ځمکې له لارې خطرناک سفر بشپړ کړ او د سودان یو نسبتا خوندي بندر ته ورسېدل. په وسلو سنبال او بې پیلوټ الوتکو دغه امریکایي وګړي بدرګه کول. د امریکایي چارواکو په خبره د امریکا بې چلوونکو الوتکو له څو ورځو د دغو کسانو د راتګ لار څارل او د سودان تر بندر پورې 800 کیلومتره ساحې ته د وسلوالې څارنې زمینه برابره کړې وه. د امریکایي وګړو په بسونو کې له 200 تر 300 پورې امریکایي وګړي سپاره وو. د امریکا پر حکومت د هغو 14,000 امریکایانو لخوا چې په سودان کې ګیر پاتې دي انتقادونه کېدل. په سودان کې د واک پر سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د قلو او د سودان د پوځ قومندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ګران منوالو سلامونه مې ومني. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او په دې هیله چې د کوچنی اختر مبارک ورځ مو په خیر او خوشی سره تیر کړی وي. د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه طاهر روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په تیر اونۍ کې ستاسو لخوا موږ ته د رکوسو او یا پیدا شویو کسانو په باب زیات پیغامونه نه ور رسیدلي. شای هم علت یې دا و چې د اختر په مبارکو ورځو کې د خپلوانو او دوستانو کورونو ته په تګ راتک او یا هم د اختر د نورو مراسمو په تجلیل باندې مصروفه واست. په هر صورت هغه ګران اوریدونکي چې تل زموږ څخه دا هیله کوي چې د هغوی پیغامونه څو ځله ورته خپاره کړو، نو موږ په دې هفته کې د اکثر اوریدونکو دغه غوښتنې په نظر کې نیولي او د هغوی پیغامونه ورته په تکرار خپرو. البته په دې هیله چې د دوی خپلوان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي. او په همدې امید لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم لیول حکم مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی. شنه جامې تور پکول او سری سپلې په خو دی او د چپل لاس دا یو غوته هم کاګا ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردی لمخې دی. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونی سي. اول مړې ته تلاش مې راوای ما 0 8 7 3 3 3. واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ور لېږم. بل شمیره 0 9 0 5 5 9 9. اتصالش میره تا بیم وای ما واتساپ پشته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم در تاویم 0 0 8 8 9 10. نو روشن هم در تاویم 0 9 0 5 5 9 9. اتصالش میره تا بی وای ما چی در پالش میره در هم زنگ و حلوشی هم واتساپ تا میسج کوله چې نو څنګه کله چا په کاري ورته ورلېږم. 0 8 8 0 5 0 3 3 5. لتا څه هو دا رادیو څه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ خخ پرونه. الله مو مل شه.
خود ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالی اوسیدونکو دی. نو د کوچنوالی څخه نه درکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالی د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هله کېږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي. 0 واویا وڅلويش یو ولس او سونه پنځوس پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي. خپل کوښنې دي تسلیم کراسه. نو کوښنې زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنې کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
درنو دوستانو پدې اله چې تاسو کم خپل او عزیز پدې پیدا شوی کسانو کې وي اوس به هم د هغو اړوندو پیغامونه په ګرځ سره واورو چې د خپل ورکوسو دوستانو په لټه کې دي. خو په سر کې تاسو پاملرنه د یو اړوندو یوې مهمه خبرتیا تر اړوم چې مشته د واتس اپ لالارې را لېږی ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. برخون ګر جوړس بخیر است. دا ځوان په نامه د پیروز ولادي جمعه ګل د نکنه محمد عمر دی. د موټر د زوزن پر ګردنه چې پسوي دی د بالمرغا د ولسوالۍ په ساحه کې د خپل شهید سوي دی او څنګه څنګه شهیدانم صدل ته شپخانه کې د دا ځوان په جیب کې دغه تذکره دی د هرات ولایت تذکره لري. کار څه کې پیژنې یا معلومات ورته سچ پر دغه نمبر زموږ سره معلومات وکي. پیلان چې سجه د بالمرغا ولسوالۍ په عمومي شپخانه کې دی. سم دی الله تعالی مو ست جوړ سیمنه.
ګران اوریدونکو دا غورور خپل د ټلیفون شميره نه د یاد کړي خو زه د هغه د واتس اپ شميره تاسو ته په خپل وایم 0 0 3 0 0 5 0 5 0 5 0 5. شميره بیا تکراروم چې د البته د افغانستان شميره ده 0 0 5 0 5 0 5 0 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته خو راځم دا حمزه لغونی ما لغمان له چې تاسو ته څه خبرې شنه درکه شوې د الهام په لوند ته سهار ته ولوم چې نو ته ورځ په لاسه نیوسی چې تر وو اته چې تر حاډونه ها شپږ یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی شپږ ته وتاړ په دې کې چې پیغام نه ترکې نه کوي په ما.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدام په نام دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه وکسوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی وکسوی دی اتنه میاشت کېږي. نو کې په اړه کوم معلومات لري مشته دی په دغه شمیرو ژوند وي. د بي سي شماره ده 0 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا د تلانوم 0 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په بیسې شماره ده او بل شماره د تلانوم 0 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري مشته دې په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواره د کلي څخه ماسکم. مې یو ملګری دی په نامه محمدین تاجی عثمان زیدی محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاج دین ورور دی. بلخ ولایت چې خپلواک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، هر میاشتې مخکې له کوره څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما ږغ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0 2 4 3 0 2 3 دا یې څلور شماره ده او بله شماره ده 0 5 0 3 0 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټې جنوبی پښتونخوا خانوزۍ څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز چې دی ډېر وخت څخه ورک دی، د نو لوس کال سره کورونا درک دی، د جمعه خان اکا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو د غنی جان ورور که په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی جان په اکړه معلومات لري، ولې ته باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی د لس کاله نه کاله لس کاله وروسته دی د کورونا درک دی. نو که هغه مسلمان ورور ته د غنی جان په اکړه معلومات کړي یا غنی جان ته په خپل زما آواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کړو. زما نمبر د شیم 0 3 4 8 0 1. نمبر یو ځلې بیا تکراروم، 0 3 1 8 0 1. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد، پیغام د نشته په پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دي، و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 و 2 و 1. والسلام باحترام.
نزدې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کازو چې شکیولانه میجه د نایزت لازوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته تفرد ولسوالۍ د راګې د کلی اوسېدونکو دي. عمر یې 23 کال دی، په قدیمانه او پرنګ غنم رنگ لهجه یې اوسېد کې زده، د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نادره کړي. نو که هر مسلمان ورور کغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې چې زموږ ږغ اوري، کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلانې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 2 3 0 8 2 3 0 9. او زموږ د واټساپ شمېره ده 0 9 4 9 5 1 0.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومېږي. 6 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 8 0 9 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جام په دې ما د هلمند د پیغام پرې زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیږي، د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وي. زما سره په دغه ټلیفون کې به اړیکې ونیسي. په دې په شمېره 0 1 0 8 نه دوا درې څلور اته څلور یو بل شی روان دي چې صفر و صفر پنځه دوا وره درې دوا صفر پنځه دوا شمېرې زه بیا تکراروم صفر و صفر اته نه دوا درې څلور اته څلور صفر و صفر پنځه دوا وره درې دوا صفر پنځه دوا څلور شمېره ده صفر و څلور اتیا اته اتیا نه نوي یو شپېته یعنې صفر و اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوه ورکو سو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پریښی و، خو په تعصب سره چې نوم مې د یاد وتلی و. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګۍ له سیمې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ورکو سو عزیزانو او دوستانو خبرونې ته دغه پیغام پریږدم. زما یو دوه ملګري دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکه د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپله شیرینی هم د وس مطابق تر سکولای سی. د ټلیفون پر دغه شمیره دې ما سره تماس ونیسی، 0-22-21-1-1. شمیره یې زل بیا تکراروم، 0-22-21-1-1. یادونه، حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم د عبدالباقي زوی د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمیره چې تاسو ته مې وویل را سره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمیره تکراروم، 0-22-21-1-1. والسلام.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0-8-5-0-2-5-5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وخت مو بخیر. روشن سه و پیغام د سره پریدم ورکشوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه مې د سره تماس نیولې. روشن سه محترم، زما تر زوی حمزه ولدي دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوي چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دي من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0-3-3-5-5. بل شماره اتصالات خام هم 0-8-5-9-3. روشن سه محترم، تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا که هغې ته مونږ توپه هم ورکولی شو. روشن سه تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو داسې خپرونه په لاره هغه کړي. ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نورالدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0-0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. تکرار 0-0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واتس اپ هم په کیشته دی 0 58 15 15 80 100 شپږ اتیا. تکرار 0 8 8 15 8 15 1 8 شپږ. نبی الله زابلی د بارګدین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمید الله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. 0 0 3 5 2 5 5 دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 5 5 5 5 5 5. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کې ته روشن صاحب ته سلام. د ازادي رادیو تعقیبې ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کېږي چې زمر څخه نه درک سوي دي، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دي بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. 0 8 4 4 1 5 1. شمیره زر بیا تکراروم. 0 8 4 4 1 5 1. واتساپ هم پر پاله دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علامه وساته کلم مرس. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفند علاقې دی ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د 1400 به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده، هر چا ته معلوم وي په دغه عثمانه ته دی. حال ور 0 0 0 3 3 1. دغه عثمانه.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازی دی. د مساکلات ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکو دی. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي، بل یې جانان نومیږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم 4 کاله کېږي چې د کوره څخه نه درک سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 2 8 9 1 5 9. 0 8 2 9 1 5 1. د بي سیم شمېره د 0 0 1 0 2 5. میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. شې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیرې شرمباد تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاریزوغان د کلي دی. دا 9 کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورته پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټپاپ چا مرمۍ خوړلې وه. په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي. 0 0 1 1 6 2 4 4 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0 0 3 1 6 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی. دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، د څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري، ماته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 9 8 4 0 بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاء الحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما اواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 1 4 5 3 5 4 5 4. بل سلام لمبر دی 0 8 1 4 5 4 1 1 8 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې ور معلومي یا پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو ماشين شمیره د همدی پروګرام په اخر کې درته اعلانوو، او تاسو کولای شئ چې د واتس اپ لاره هم خپل پیغامونه مشتراک ولېږئ. تر راتلونکي خبرونه پوري چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 12 1 1 5.
د ازادي ملمه
احمد شاه پاتون د ازادي ملمه پروګرام ته اشراغ لاسته. تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې دا راته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري.
سلامونه سلی صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثباته حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي. ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنې تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. نو څومره چې اوس زه مثلا په دا ټولنه کې اوسېدلې یم یا مثلا ما تر معلومیږي ډېری داسې کسان چې هغوی د ډېرې ښو مطالعو خاوندان و، ډېرې ښې مطالعې کولې، کتابونه یې لوستله. اوس چې خبره ورته وکړو هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بیخي نه دی ورپام، کتاب بیخي راڅخه پاتې شوی دی، موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو، یو قسم کار وکړو. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دا معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لیرې پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دې دپاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی دې ته وهڅوي چې مطالعه وکړي، مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي، او ځینو کتابونو دپاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړې ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بې وزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیزې میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی، په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته. خلک مطالعه کوي، سره راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپېږي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنې دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبریږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایرس انتقالي دی، دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی 15 دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هنده وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړی کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم، کتاب راواخم، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنې اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرې که په هیواد کې مثلا په دا اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه شوې د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې د وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم، داسې یعنې دغه شیان که چیرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه ماتې شي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته په هغه شیبه باندې زړه ور ونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي، او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي، نو د عادت یې کېږي دې څخه، ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی، یا که وروسته ووایو چې مثلا دا یو اعتیاد دی، نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کېږي، او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي، او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نشي کولای چې منظمه مطالعه وکړي.
بلې، پاتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي، څوډان دیس کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشون کې خبرونه تصویرونه ویډیوګانې پکښ راځي دره ګرځیدو لپاره او د مطالعې لپاره هڅېدو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي
سوال هم دی او دا ډیر د کارشونی هم دی خو په زمن کې دا ډیر سخت هم دی ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو ته تعقیبو هغه د یوې ګوتی په کشولو سره موږ بل نړۍ ته بیایي په بل ځل داسې کولو سره موږ بل نړۍ ته بیایي بل شی راته شي خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتابي که هر څومره زموږ د خوښې کتابي که هر څومره موضوع زموږ لپاره شاغلې او منلې وي خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي دا واضح او ښکاره خبره ده ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې یو برخه به ته یعنې ورته وقف کوې مطالعې دپاره دغه دواړه احتیاط چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېره ورباندې پیاوړې ده نو دلته که څوک غواړي چې په ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي دغه لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم کتاب راواخم نو زما پر سر باندې درد کیږي یا خوب راځي عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي ښه چې د مطالعې سره عادت نه څه کول پکار دي که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم هغه کتاب چې راواخستی او د لسته کې پراکړنه که څه هم هغه موضوع د لپاره په زړه پوري او د دوام ورکې دوام دی نور کې ځان دی یو قسم وږی پریږدي ځان دی یو قسم د مطالعې تږی پریږدي فرض زې مثال وایم یو کیسه راخسته د لسته کې پر اس بیا کیسه په یو ډیر اساس ځای کې ودرېدل یا مثلا تلوسي او جدي دا پریږدي چې بل وخت د خپل زړه ورته وغواړي چې دا کار وکړي یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کو چې هغه موضوع زموږ لپاره په زړه پوري موږ وغواړو چې هغه باندې سر خلاص مثلا کزه لمړی ځلمی چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډیر پیچلی موضوع مطالعه کوم ممکن کزار څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنني یا کزه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه یا زه پاکې معلومات ونه لرم نو نه کیږي داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي مثلا که زه مثال وایم اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري خو زه بیا هم نه قیدوم هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري داسې کتاب باید انتخاب کړي هغه کتاب راواخلي او پلرش پایل باندې وای دا دوم شی دی دریم شی دا دی چې هغه ډیر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچیر زموږ سره ټلیفون پروتي موبایل سره پروتي نو ډیر ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو ځکه کله مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروتي په هغه کې یو زنګ راځي ځاله ته مصروفه کېږم یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي ځغ کوي په واتس اپ کې یو میسج راځي زه ځم هغه ګورم ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم کله چې هغه ریپلای ورکوم دی خو څنګه هغه بل میسج راکوي زه بل ریپلای ورکوم په دغه سي حالت کې ګورو چې نیم ساعت تیر شوی دی خو ما مطالعه دوه دقیقې هم نه ده کړې نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو مطالعه ته کښېنو موبایل بېخي بند کړو د ځانه څخه یې لرې کښېږدو ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي دا زما د مطالعې وخت دی په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم زه د چا ټلیفون نه ځوابوم زه یوازې مطالعه کوم نو بیا موږ کولی شو چې مطالعه وکړو دا بل ټکی بل درېیم ټکی دا دی څلورم البته چې دا زموږ لپاره مهم دی کله کله موږ یو انګیزه اخلو د لپاره چې مطالعه وکړو انګیزه مو راپاریږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنیږو کتاب لولو دوه ورځې بعد درې ورځې بعد زموږ انګیزه بیرته مراوي کیږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو د دې لپاره یو ښه لار دا ده چې موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخو او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم زما د پاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم نو څه کیږي دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې مطالعه کوي په دې کې کښېږده هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نکوم یا د انګیزه مړه وسوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې پراشه کړي دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بیرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړي کېږي. یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکي، هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې، مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري. دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري. دلته په کور کې خلک یو آرام اتاک نه لري چې مثلا مطالعه وکړي. یو کور دی په هغه کې ډېر څلوېښت کسان اوسېږي، او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې. تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. عمرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده، هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم، هغه نه خرابېږي. زه باید په ورځ کې بیرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېر مننه. جالب ټکی و، بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروگرام له ازادي رادیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاتسون میلمه دی. پاتسون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځه نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنا چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدې شوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي، مطالعه یې کې د کتاب د موضوع په اړه بیا وروسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولیکي، هغې باندې به دوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې یا په ښوونځیو کې دغسې یو څه شته چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي، یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې شایي هغه سکار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا اوس نه دی سوی، بلکې په تیره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې شایي هغه سي د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وایي، یعنی د نصاب برخه ده، هغه وګڼئ چې هغه یو جبري شی دی، او هغه هیڅکله زما ګمان دادی، زما فکر دادی چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسی پیاوړې کولی. د ماشومانو د مطالعې لپاره، د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو لپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنۍ پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسیږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپل یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ، او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي. دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي یا مثلا دینی کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې لاس وروړي ځکه چې مشخص کس چې ورباندې پوهیږي سره په خلاصي ژغه ورځي هغه کتاب راخي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په میلمستیا کې د سر کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې، دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دي، هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه ده، زه د مقصد یم هلته تا ما خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي. هغه وایي چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي یا داسې. زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت، یو ځای شتون یې ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب راوانه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راهم وړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځان سره یې وساتي او په کور کتابونه ولري، رایې وړي، کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي، کښېږدي او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کړي چې راځي کتابونه ګورو. په کتابونو کې یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چیرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني، مثلا یو قسمه کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونه کښېن دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور او پلار هغه ته ووایي، ورته ویښي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي. موږ ځوانان، حتی زموږ د پوهنتون محصلین، زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري. خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي. د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډېر سي، په هر کور کې، په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو باندې عادت کېدلی شي چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا او چې نه لري هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه کده خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې څوک وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دوی وایي چې ورور تاته کتاب څه شي درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولري، ممکن ډېرې پیسې وګټې.
که مطالعه او خو بیخي بل خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري او هم به په استعمال باندې پوهېږي، هم به خوند ور باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو دې لپاره چې زموږ نس مړی، ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتها ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه شی دی؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې وږی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کیږو، موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهیږو، موږ چې غواړو په هر برخه کې بریالي ووسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن دی. هر کار په پیسو باندې نشي ممکن کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي، خو ته آرام خوب نشي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښې روغتیا ته هم رسېدلی سو. مطالعه زموږ شاری اخلاق را کوي، مطالعه موږ مذهبي لارې را تشي.